Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په څیر په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د وږي اسمبلی 18 د سپتمبر 2. د نیم ساعته خبري مجله په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
تکه صاحب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شراغلاس ووایا، هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغه امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هینچ د تیر کال د اگست له 15 وروسته د غنو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلی وو. تیر میاشت خپل ځینی ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاری وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل گروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید سپتمبر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنګلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړې، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره، او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبري مجله کې د دوه مسایلو تفصیل اورئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشر وایي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عرب امارات یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو صحه تعمیر کړې ده.
یو امریکایي چارواکي تور لګولې چې طالبانو له هغو ژمنو سرغړونه کړې چې دوی د مذاکرو پر مهال کړې وي.
We're going to hold them to their word and they've broken their
موش له دوی سره د دوی په ژمنو حساب کړو او دوی خپلې ژمنې ماتې کړې دي، هغه که د ښځو د حقونو په اړه وي او که په نورو مسایلو کې وي.
په بل راپور کې ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. بلخوا طالبان وایي
د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمال کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د شپږ لکه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
دا خبري مجله تر اونۍ د جوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وای هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا گاسمن وای ګشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلی
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړي توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډلهییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودل د دې پرځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سی وای چې نه دي سی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که سیاسي او اقتصادي او نظامی او تر ډیپلوماټیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
لکلونو رئیسی په نړیواله جزایی محکمه کې د هو افغانانو د محاکمې خبرې کړي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونسو؟
لبه د مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ اف جسټس او یا هم نړیواله عدلی محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې ټولو مهمه برخه هم دغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړه هم نه پلی کیږي. دغه محاکم او په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر د آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیوال جزایي محکمې ته فرد هم کولای شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیوال عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولای شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولای شي بیلابیل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخ ته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایي محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څیر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي، یو خو محکمه خپله نافظه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولای شي څومره هم دی خپله قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اړه اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپله قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې دی سکرتریات هلته پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې، دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، د بیلابیلو هیوادونو تر تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث شوي دي په ځانګړې توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیې تعقیب دغه تاثیر د دې باعث شوی دی چې دا محاکم په ځانګړې توګه د افغانستان قضیې هلته بس همدغسې ګونګې او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولای شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک د دولارو قضیه ته لیږل یا ستولی شي چې یوې د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده د پوستخانې د لارې ستول او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګلیسي او اسپانوي کې قضیه مني. د دې ترڅنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو د پاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري قضیه حمل ته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونې او د شیرنه وروسته کدي فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پرنا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، چې د قضیه د همغه جرمونو پرنا کې وي، د همغه ماده پرنا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخ کې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکه لبا د مرغه عموما ته قضیه هم دغه پر تی وی په ځانګړي توګه دغه سیوادونو لکه د افغانستان پلاتم د نورو ډیر غریب هیوادونو قضیه هم لا هم وصل ته پر تی دي. ما خپل دوه میاشتې وړاندې دوی درې قضیه هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته وړاندې کی هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته شول، په ځانګړي توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټ پر نه کې هغه ته موږ جنایت ویل شو. لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو جمونو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایډن یو لوړ پوړي یاور راب برشنسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لوړ پوړي رئیس هم دی، دا څرګندونې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکې کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باسنو کې کړې وي. خاغلی برشنسکي چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرجمنو حساب کوو او دوی خپل جبنه ماتي کړی دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړوي او کپنورو مسایلو کې وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله لخپل خبرو پښا شي دي.
راب برشنسکی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا لا افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلې او خزي په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل له افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېد.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ 500 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,16 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,500 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 1,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 15,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 18,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
په اصل کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا په طبیعي پیښو کې له زیانمنو افغانانو سره پر نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د هغو ستونزو له امله چې نړیوال ورته تل د انتقاد ګوته نیولې ده تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی د طبیعي پیښو زیانمنو سره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پنج شنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس رابللی چې د دوی په خبره نړیوال و. که څه هم د ګډونوالو په اړه یې دغه وزارت ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په بلنلیک کې لیکل شوي وو چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کانفرنس د خبرو پر مهال وویل چې نړیوال بشری بنسټونه باید د افغانستان د خلکو اوسنۍ حالت درک او دوی سره د بشری مرستو لپاره لاس په کار شي. نوموړي دغه شان وویل دوی حکومت نوی دی ونشي کولی له دې وروسته له طبیعي پیښو زیانمن شوي او سره مرستې وکړي.
موږ حکومت نوی دی او په یو کال کې لاهغې کچې ته نه دی رسیدلی چې د دغسې خونړیو پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي. له دې عمله نړیوالې ټولنې او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلي ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي عمارت ټول ارګانونه په خپلو اړونده برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي.
ښاغلي متقی دغه شان له نړیوالو وغوښتل چې پر دوی بندیزونه لري او کنګل شوي شتمنۍ یې ورخلاصې کړي. په دغه کنفرانس کې د یونما د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز اکبروف هم روان کال په افغانستان کې د طبیعي پیښو له اړخه خونړۍ یاد کړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. موږ د 103 نور سازمانونو سره په ګډه خپلو مرستو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې د مرستې لپاره نورې زمینی هم برابرې کړو.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې روان 2020 کال د سختو وروښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 250 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 300 زیات کسانی اغیزمن کړی دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو له زبل شویو 15,000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نور اړینو وسایلو مرستې کړې دي. سره له دې چې طالبان د بشري مرستو په برخه کې خپلې کړنې بریالۍ یادوي، خو یو شمېر له طبي پیښو زیانمن شویو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د لوګر ولایت د تنو سیدونکې
د برکې برکول سره د لوګر ولایت نه کورونو د سلابو کې المنز تللی دي. تاسو له کوم ادارې نه یا خیره بنسټ په دې اړوند په دې برخه کې موږ کومک ترلاسه کړی نه دي.
زموږ خدا دې ورستي سلابون عمل د کورونو مجار شوی دي او د موږ نړیوال نه د غوښتنه ده چې خپل بشري مرستې ته ادامه ورکړي او د متضررینو ته سربانه جوړ کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 22 د اگست میاشتې تر 28 پورې وروستیو زلزلو او سیلابونو 1,500 کس مړه کړي او له 5,000 زیاتې ټپیان کړي دي او همدارز 18,000 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه شان په وروستیو طبي پیښو کې شاوخوا 15,000 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې ټولو اقتصادي تاوان 2 میلیارد ډالر اټکل کړی او راتلونکي کې په ورته پیښو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره د 322 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې به له اجمل ان څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو لخوا په باګرام هوایي اډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کالیزې د لمانځلو مراسمو ته اشاره کړې، چیرې چې یو محل د امریکایي ځواکونو لویا پوځي اډه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو لخوا د ترسره شوي نظامي پریډ عکسونو کې د دې ډلې سرتیري لویدیځ ته په ورته یونیفورم سمبال ښکاري. د ورځپاڼې په وینا د چهارشنبې د ورځې په دې مراسمو کې د نظامي الوتکو پر ځغاست لیکي د طالبانو له سپینو بیرغونو سره د زغروالو موټرو کاروان د حرکت په حال کې لیدل کیږي چې پر سری نظامي هلیکوپټر یې الوت کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د هغه څه په خاطر چې امنیتي اندېښنې بللې د دې مراسمو په خښته بهرنۍ رسنۍ ورپرې نه خودي. لیکنه وړاندې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې هیواد کې د دوو لسیزو د جګړې د پای په توګه ولمانځل شول، خو د ځواکونو دا وتل د خبرو اترو لارې د سولې په ټینګښت پای ته ونه رسېدل. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د پخواني جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې ونړیدل او کله چې طالبان کابل ته ورسېدل لری کرای شوی ولسمشر اشرف غنی له هیواد ووت او طالبان بیا سلی پر کابل واکمن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ډیرو افغانانو لپاره د پخا په مقایسه خوندي دي، خو په دې هیواد کې مدني ازادي او د ښځو حقونه سخت محدود شوي. لیکن همدار اصلي کې چې افغانستان په نړۍ کې ګوښه شوی او زیاتیدونکو اقتصادي بحران پکې ملیونونه وګړي د بې وسلۍ او لوږې سره مخ کړي دي. د سټار اند سټرایپس ورسپانې په یو لیکنه کې د فرخونده کوشانی او زیبا ظاهری کیسه کړې ده. هغه دوه افغانان چې یو کال مخکې ډاډمنې نه وي چې د کابل هوایي ډګر له لارې به له افغانستان څخه بهر لار عمومي، هغه ځای چې د طالبانو له پرمختګ وروسته ورته په زرګونو غیر نظامي امریکایان او افغان متحدانې له افغانستان څخه د وتلو په نیت ورپن شوي وو. ورسپانه وایي فرخونده او زیبا اوس په امریکا کې ځانونه خوندي احساسوي او دغلته له تفریح خوند اخلي. وړاندې راغلی چې کوشانی د فرید ظاهری میرمن ده چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله. زیبا ظاهری بیا د فرید مور ده چې د جیمی فرید ریکو په نوم د یو متقاعد امریکایي سرتیري په مرسته د کابل په هوایي ډګر کې له یوې خونړۍ چاودنې څو ساعته مخکې له هوایي ډګره وایستل شول. هغه مهال د کابل هوایي ډګر کې چاودنو یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان وژلي وو.
او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د میان کوپونو پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کوپونو د بارانی اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسد الله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیون افغانۍ دی. دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي، او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله نسي عملي کولای.
په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکانات لرو، خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولای، یعنی هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولای.
د کندهار اوسیدونکو چې وچکالی ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې وس وچې هغه به اوبه پیدا کړي، اوبه به زیات شي، اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو سل فیصد کې 95 فیصد د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي، داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی، او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د چشاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روزه د ایلمن ولایت څخه دا پیغام ته ستوردم. زموږ وروره تک زیاده د عوامو د ایلمن په ولایت کې زکه وروره یو دولتي زکه د موږ د لاس کاله کې زړه باندې کړی ده. نو د ټوپ باندې وشتلو کړه نړیواله شاروالۍ به راته نړۍ یا بل وګڼانې. دغه یو شخصي سړی کلاسه ودی چې د ما دا دیوالې وخوالې ودلته زور دیوال دي شهیدان را ایستلې دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامزده ګټي اسناد پراته دي. دغه سړی چې دغه پنځه کمو زندانې نیولې ده دغه سړی شاخه ده اسناد یې را کړي دي، شان یې را کړي دي، دیوه یې اسناد ته اعتبار نشته. دغه د ایلمن په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته چې چا پیسې وایسته درلوده. دغه کار کې زما ته موږ ته د تیر جمهوریت د کسانو په سترګو کتل کېږي. زموږ غږ نه اوري د تجار ورځ نه ورور باندې کوي او دې حکومندانۍ ته ځای دا څه عدالت دې د ایلمن د قاضي پښتنه وکړه. دغه شیخ حیبۃ الله خان تر غوږو پر خدای زموږ خبره ورسوي او ویل کوم چې په بار بار یو موږ د پیغام نشر کې چې د مشرانو ته خبر سي وروره په کذا باندې وروره په دلایل باندې مې ملامت کړی دي. دا نه مني او زه وراته مې کړی چې دا یو بوبا سي د سره په ترای مې مصرف کړی دی ولا کتل کوم پونځه کوم مصرف کړی دی. یو ولا نه را سره وړي نه درته چې ما مصرف تر کوم یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دا وکړم چې زه د سره هو ته مخ ما هر څه بالا بایله نه بار دا وته معنا لري. وروره دا غزما پیغام در د مشرانو ورسې دا سره کوم حال دي. تا عدالت یا عدالت دار کوم په وایي واسطه او پیسې چا او ودرنه د دغه کار مخته کیږي موږ به د تیرو زلو دغه څخه دا رقم ستړي وور دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبان مشران خدا ہل لرچے د میوان د ولسوالی د سر بغل د خلق سره یس کوما کو امرس نست د شل کال پیڑیا یوز غستا یو ول وټکول د دې سر باندې د داخل کو وړل وس سی اشار د وجه ز غاډن طالبان مشران د داخل کو باندې سر وګرځي او د لارې او سړکانې او د شال نه سره برابر کی امرس سره مخ کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خوشحال بیسمن خو سره نه خبرې کوم. از دې رادیو کار کوم ته دا وایم چې تنه یو سوالی په وزن ته بدل شوې ده. د سوال او وحشي کوټه د تنه یو سوال دی. د خلکو نه پوزور مکړه خو کنه ورکوي وزن یې ورځ په دوه درې جنې زیر تنه یو سوال نه سرکېږي. د خدای لپاره ووټی د خدمت سمران.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.